آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي تر دو اونۍ بعد دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي. افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم دې خبرو ته غبرګون ښودلی چې اسامه بن لادن یې شهید بللی. په امریکا کې د څو لویو هوایي کرښو مسؤلین له سپینې ماڼۍ سره خبرې کوي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو شمېر هیوادونو سره بیرته الوتنې پیل کړي. د یو ساته پښتو خبرونه ته موز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد سالی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 216 یا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په جوزجان کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په ایران کې یوې پوځي اډې ته نږدې 14 سوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 216 او یا نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼې کې ویلي، په دې موده کې 8 کسان مړه شوي او 122 نور روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 10415 او د مړو شمېر په ټوله کې 638 ته ورسېد. روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له دغه وایرس څخه د خوندیتوب لپاره لاسونه په وار و پر صابون پریمینځي، له نورو خلکو لږ تر لږه یو متر فاصله وساتي او خپل خوله او پوزه په ماسک وپوشي. په پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومن رسنیو ته په یو لیږلې صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلوالو ته په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې مرګ ژوبله وشته.
تیره شپه د لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبې په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان ووژل شول. همدارنګه تیره شپه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په پایله کې د وډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالفې ډلې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې وژل شوی دی.
شغلی مومند وایي څلور وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ او دوه نور وسلول چې یو تنې پاکستانۍ و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل شوي دي. وسلول طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان ولایت په اخچه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان عبدالواحد وجدان نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار 8 بجې شوې ده. د جوزجان پولیس وایي د دې کورنۍ غړو هلته د یوې فابریکې له ساتونکي سره لفظي شخړه کړې چې وروسته ډزې شوي دي. د دوی په وینا د پیښې عامل له یو مل وسلې سره نیول شوی او ورڅخه تحقیقات روان دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمې کې نن 14 وسوه چې له کابله د تهران پر اسمان ژړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویان بریج جنرال داوود عابدي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړي دي، خو ایران دا تورونه ردوي. عابدي زیاته کړه، له دې 14 وروسته اور ولګې چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله تا مرګ ژوبله نه راوښته. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل دي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ څو ورځې مخکې ویلي و چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشر ماڼۍ ویلي، د روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانویل ماکرون له اروپا غوښتنه کړې چې له روسیې سره پر خپل ستراتیژیک شراکت له سره غور وکړي. د سوکوهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي. د دوران زوی پرون ویل چې تر اوسه پورې په پلار کې د کورونا وایرس خفیفې نښې لیدل کیږي. د رابرتو دوران زوی روبین دوران ویلي چې 9 کلن پلار یې چې د والګي علائم درلودل، یوه خصوصي روغتون ته تر تلو وروسته یې ټیسټ مثبت وښود. د ده په خبره پلار یې ځکه په روغتون کې بستر کړی چې په 2001 میلادي کال کې د موټرو د ټکر تر پیښو وروسته یې یو سږی پوره کار نه کوي. هغه ټکر د دې سبب سوی چې د سوک وهنې دغه اتل تقاعد سي. دوران له 1918 څخه تر 2001 کال پورې خپل پلارني ټاټوبي پاناما او ټوله لاتین امریکا کې د ډبرینو لاسونو په لرونکي اتل مشهور و. او د مسکو یوې محکمې د تیاتر او فلمونو پر ډایرکټر کیریل سیریب رینیکوف د اداري اختلاس تورونه ولګول. د میشچینسکي محلي محکمې نن دغه حکم صادر کړ، خو په خپله 50 کلن سیرین رینیکوف د اختلاس لګېدلي تورونه ردوي. محکمې په قضیه کې 2 نور دخیل کسان هم مجرمین اعلان کړل، خو قاضي وویل که څه هم 4 تن د اختلاس په دې پروسه خبر نه و، بیا هم په غفلت تورن کړی سو. د محاکمې پر مهال څارنوال میخایل ریزنی چینکو وویل د ثابته کړې چې سیریب رینیکوف او په قضیه کې شامل نورو کسانو د 179 میلیون روبلو په اندازه چې معادل 1,08,000 ډالر کېږي اختلاس کړی دی. څارنوال له محکمې د تیاتر او فلمونو دغه ډایرکټر ته د 6 کلونو بند غوښتنه وکړه. ویل سیوی سیریبرینیکوف او دریو نورو کسانو له 2011 څخه تر 2014 د کال پورې د پلاتفورم په نوم یو پروژه کې د اختلاس کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، ازادي راډیو .com آدرس دی. ملګری ملتونه وایي بین الافغاني خبرې نږدې شوي، خو ارګ وایي طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي.
اوس د طالبانو لپاره پکار ده چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو دایمي اوربند او د جګړې ختمېدل دي.
د سولې له غوښتنې سره هممهاله اروزګان کې د جګړې ډګرونه تاوده شوي او مرکز ترینکوټ کې خلک کډه کولو ته مجبور شوي. د عمران خان د څرګندونو د افغانستان دننه غبرګونونه پارولي چې اسامه بن لادن یې شهید بللی.
عمران خان د نظامیانو د آی صاحب په کومک باندې قدرت ته رسېدلی او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د آی صاحب او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي.
د امریکا د څو لویو هوایي شرکتونو مشران نن له سپینې ماڼۍ سره د کورونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پایل پر څرنګوالي خبرې کوي. دویمه نیمایي ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې، هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ. په افغانستان کې 4:08 دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز وای راتلونکو 2 اونیو کې د بین الافغاني خبرو پایل لپاره هیله منه ده. اغلی لاینز د پنځم په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د خبرو پر مهال وویل افغانستان د باثباته راتلونکو لپاره یو ښه فرصت ترلاسه کړی. په ورته وخت کې افغان حکومت له طالبانو غواړي چې سولې ته رسیدو لپاره خپل عملی ګامونه چټک کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي خوشبيني. دیبرا لاینز وایي هیله لري چې د روانې جولای میاشتې کې به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اغلی لاینز د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل افغانستان 4 لسیزې جګړې وروسته روښانه او باثباته راتلونکي لپاره ښه فرصت پیدا کړی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغان دولت او طالبانو سره یې د افغان سولې په اړه خبرې کړې او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د مذاکراتو بریالي کېدو لپاره ژمنتیا نرمښت ولري.
محتاطانه خوشبینه یم چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتو ډلو ترمنځ به په راتلونکو 2 اونیو کې په دوحه کې مذاکرات پیل شي. دواړه خواوې فکر کوي چې د خبرو بهیر به احتمالا نوکت او پیچلی وي. ما دوی وهڅول چې د سولې لپاره ژمنتیا اړین نرمښت او لرلید ولري، او تر دې مهمه دا ده چې د مذاکراتو د بریالي کېدو لپاره په خپلو خلکو زړه سوای ولري. د سولې د خبرو لپاره د یو مناسب چاپیریال رامنځته کولو ته د تاوتریخوالي کمول اړین دي چې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دیبرا لاینز خپلو خبرو کې له نړیوال غوښتي اوس یو وخت دی چې د افغانستان ملاتړ وشي او دې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. تیر کال وروستیو میاشتو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د افغان سولې هوکړې وروسته ټاکل شوی و چې یوه میاشت کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د امریکا او طالبانو د هوکړې په اساس د افغان حکومت لخوا د طالبانو 15,000 بندیان خوشې کېدو برخه کې ځنډ بین الافغاني خبرې تر دې دمه ځنډولې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق له مخې له افغان حکومت سره د طالبانو 15,000 او د طالبانو سره د افغان حکومت 1,000 زندانیان باید خوشې شي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي دوی طالبانو سره سولې هوکړې رسیدو لپاره خپلې هڅې او لازم اقدامات ترسره کړي دي. د ولسمشري ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې یو ځل بیا په تلپاتې سولې او اوربان ټینګار وکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید خپل ګامونه چټک کړي.
افغانستان حکومت امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په توافقنامې راورسه د توافقنامې د عملي کولو لپاره اساسي او مهم ګامونه واخیستل. اوس د طالبانو لپاره په کار ده چې په دې برخه کې ګامونه واخلي. تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو دایمي اوربند او د جګړې ختمېدل دي.
په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل پرون یې هلمند کې د افغان حکومت 40 بندیان خوشي کړي دي. د ښاغلي شاهین په خبره تر دې دمه د افغان حکومت 0 بندیانو لړلې 642 له بند آزاد او پاتې به هم ډېر ژر خوشي شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې افغانستان کې د کار ډیره موده نه کیږي ویلي چې تر راتلونکو دوه اونۍ پورې تمه ده چې بین الافغاني خبرې په دوحه کې پیل شي. که څه هم تر اوسه د دغو خبرو د ځای په اړه رسمي اعلان نه ده شوی خو له دې وړاندې د ارګ ویاند ویلي و چې لومړنۍ ناسته به په دوحه کې ترسره کیږي. دغه د سولې هڅې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاوده شوي. د اوروزګان مرکز ترینکوټ کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. هلته ځایي اوسیدونکي او چارواکي وایي طالبانو یو شمیر کورنۍ په زوره کډه کولو ته مجبور کړي چې دوی ته د جګړې لپاره د پښې ځای پیدا شي. دا چې نور جزئیات څه دي په مکړې د شریف الله شرافت راپورته.
د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې تر نسبي نارامۍ وروسته یو ځل بیا د ډزو شهیدانې سوي او ناامني سوي دي او وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه زیات کړي دي. دا په دې وروستیو دوه درې ورځو کې د ترینکوټ ښار اړوند شاوخوا سیمو کې د شپې امنیتي وضعیت دی چې ښیي وسلوالو طالبانو یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ترینکوټ اوسیدونکو وایي د دغه ولایت مرکز ترینکوټ او شاوخوا سیمو ته سلګونه وسلوال طالبان راغلي او زیات شمیر کورنۍ هم د خپلو کورونو څخه شړلي دي. سیمې ولا د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د الکوزو سیمې اوسیدونکي دي. دی وایي د دې د کورونو څخه په یو کیلومتري او یا هم 1500 متري کې وسلوالو طالبانو ګڼې کورنۍ له خپلو کورونو ایستلي او دغه راز وسلوال طالبان هره شپه په دې وروستیو دوه درو ورځو کې پر امنیتي پوستو بریدونه کوي.
ډېرې جګړې دي، هره شپه جګړې دي. پولیسو ته مرګ جوبلسته، عام خلکو ته مرګ جوبلسته. حتی ډاګونه سوزل سوي دي، پر بېګناه مسلمانانو باندې مینونه پټول سوي دي. پولیس دی نه دي چې اوس دوی منطقي لیکلي، منطقي هم نه دي لیکلي، ځکه چې دوی مخنیوی نه کوي. ورته ناست لاس تر زنن لاندې ورته ناست بالا چې د سهار ماښام خلک نه لري څه چې وخوري، خپل کار ژوند وکړي. که دی اوس خپل کاډه درې ځای ورسېدر نه دي سرایسته نه دي شیسته په کومه لاړ شي.
دا په داسې حال کې د چوړ مشبه هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند سوسناک او پایناوي سیمې کې پر امنیتي پوستو هم بریدونه کړي وو. د دغه ولایت د والي د ویان زړګي عبادي په خبره د یادو بریدونو پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او یو د ملي پولیسو سرتیری وژل سوی او دغه راز دوه محلي پولیس نور هم ټپیان سو. عبادي وایي د یادو بریدونو پر مهال لس وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتي، خو وایي په اړه یې کره معلومات ورسره نسته چې څومره وژل سوي او څومره ټپیان دي. دغه راز لا ته وړمه ورځ هم په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې د پولیس پر یو شخصي کور برید وکړ چې پر مهال د یاد پولیس یو ورور ووژل سو او یاد پولیس او دغه راز بل ورور یې سخت ټپیان سو. د ترینکوټ خلک وایي دغه بریدونه او د وسلوالو طالبانو زیاتوالی سخت اندېښمن کړي دي او ویره لري چې یو ځل بیا وسلوال طالبان د دوی هم کډي ورپشان نه کړي او وسلوال طالبان د ترینکوټ ښار ته سکوت ورنکړي. دغه خلک وایي وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه ګڼې سیمې هم نیولې دي. ورزګان کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې هم چټکې سوي دي. د ارزګان د امنیت قمنداني مسولین بیا دا نه مني چې ګڼې وسلوالو طالبانو دي له افغان امنیتي ځواکونو څخه سیمې نیولي وي. د دغه ولایت امنیت قمندان شفیق الله سحر که څه هم د وسلوالو طالبانو د شمیر او د بریدونو د زیاتوالي په اړه څه نه وایي، خو وایي تل یې وسلوالو طالبانو ته د هر برید په وړاندې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي.
هغه که برید کوي او هغه په مقابل ځواب ګوري، زه خپل شریف ولس ته ډاډ ورکوم چې قابل د تشویش نه وي. امنیتي ځواکونه ستاسو بچیان ستاسو
که څه هم د دغه ولایت د امنیت قمنداني مسولین د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي او د هغوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د دغه ولایت مقام مسولین بیا وایي وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو یو شمیر ملکي خلک هم له خپلو کورونو شړلي دي.
ارزګان ولایت کې هم په دې وروستیو کې البته خپل چریکي بریدونه وسلوال مخالفینو بیل کړي دي. یو تعداد کورونو ته د ارزګان غرب سیمه کې البته کورونو ته او مشرانو ته دوی ته ویلي دي چې تاسې ووځئ، البته موږ جګړه پیلوو. طبعا په دې برخه کې مشخص کېږي او معلومیږي چې دوی هغه کوم توافقنامه چې شوې ده هغه کلیوالتیا اصلي ولتیا نه ښیي، هغه راورته نږدې. نو بنا هیله دا ده چې د ولسونه دې نه ځوروي، پرېږدي دي چې دوی خپل ژوند وکړي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکي او مدني فعالین له مرکزي ادارې غوښتنه کوي که د ارزګان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو دغه ولایت به یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولویشي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 100.5 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. زموږ د ویب پاڼې پته هم در سره ولیکئ، www.azadiradio.com. هلته هم تازه راپورونه، خبرونه او تازه ویډیوګانې کتلی شي. اسامه بن لادن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا شهید ویلو د افغان چارواکو او کتونکو غبرګون پارولی. د ولسمشر د لومړی مرستیالۍ دفتر وایي عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان د خوښۍ لپاره اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي د ښاغلي خان خبرې د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان لا هم ترهګر پالونکی هیواد دی او دوی هلته ترهګرو ته ځالې ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان لوري د القاعده شبکې وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارول افغانستان کې له سختو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان لخوا قدرت ته رسیدلی، نو ځکه ښاغلی خان اړ دی چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړي. د دې دفتر مطبوعاتي مسول رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عمران خان زبوم چې عمران خان مجبور ده چې ووایي، ځکه چې کده هم نه غواړي، د مجبور دی شانه چې څوک ورته بادارې په سر ولاړ دی، یعنی د پاکستان پوز او پوزي اسټابلیشمنت دا غد رساله لپاره به دا خبر وکي، ځکه کده ونوي چې شهید شوی ده. نو د پاکستان دننه چې د اسلام په نامه د جهاد په نامه کم چندې ټولیږي، کم استخدام د ځوانانو، کم استعمال د ځوانانو کیږي، د هغې خو به مخنی ول کیږي.
ښاغلی مراد وایي د پاکستان رهبرانو له ویناو ښکاري چې لا هم اسلام آباد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي. د مراد په خبره پاکستان دا ترهګر افغانستان او سیمې کې د خلکو وژلو لپاره لیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د یاد هیواد پارلمان ته د وینا په مهال چې په ژوندۍ بڼه خپرېده اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړ. عمران خان وویل وروسته له هغه چې د امریکا ځانګړو ځواکونو 2011 کال کې خیبر پختونخوا کې د هغه په وینا شهید کړ، دا د پاکستان لپاره یو لوی شرم و، او وروسته له دې پیښې نړیوالو پاکستان وغندو. عمران خان ایبټ آباد کې د بن لادن په پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله په پا پاکستان یرغل یاد او د پاکستان د هغه وخت چارواکي یې په دې محکوم کړل چې ولې امریکا ته بن لادن ودسپارو. همداراز د پاکستان ځینو سیاسونو ایبټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای حمله د یاد هیواد پر حاکمیت یرغل یاد کړی و. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم یا لوړ سیاسي چارواکی امریکا کې د سپتمبر د 11مې ترهګریزې حملې جوړونکی د شهید په نوم یادوي. اسلام آباد له 2011 کال مخکې په پاکستان کې د اسامه بن لادن له موجودیته انکار کاوه. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان خبرو غبرګون کې وویل چې بن لادن یو تروریست و، خو زموږ صدر اعظم هغه ته د شهید خطاب وکړ. د پاکستان پارلمان یو بل غړي محسن داوړ هم ویلي اسامه د زرګونو کسانو وژلو کې لاس درلود. عمران خان که اسامه بن لادن ته شهید وایي نو هغوی ته به څه خطاب کوي؟ ښاغلي داوړ د پارلمان په غونډه کې وویل چې د خان دا څرګندونې هغه تورونه ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم ورته نظر لري او وایي چې د عمران خان څرګندونې په ډاګه کوي چې یاد هیواد لا هم ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
عمران خان د نظامیانو د ایسایپ کومک باندې قدرت رسیدلی او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د ایسای او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي. اسامه ته شهید ویل په دې وخت کې د دې معنا ده چې دوی تلاش کوي که د امریکا قوتونه د منطقې نه وځي، د تروریزم بین المللي تروریزم دلته بیرته یارې تقویه شي او دوی دغې نه د یو وسیلې په توګه د منطقه کې د خپلو اهدافو په خاطر کار واخلي.
حسم وکړه چې په دې اړه کابل کې د پاکستان سفارت نظر واخلو خو بریالي نشو. ښاغلی نبیل زیاتوي د عمران خان څرګندونې د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان ترجمانی کوي ځکه چې د نبیل د ادعا په اساس عمران خان د پاکستان نظامی برخې قدرت ته رسولی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې د امریکا بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور کې راغلی و لا هم تروریزم پاکستان کې پټنځایونه لري او دې هیواد د تروریستي ډلو په وړاندې د قناعت وړ اقدامات نه دي کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پکتیکا یو شمیر سوداګر او پانګوال وایي دغلته د پانګونې لپاره برېښنا، صنعتي پارکونه، خوندي لارې او نورې اسانتیاوې نه لري. دوی وایي چې په دې ولایت کې د پانګونې لپاره د اسانتیاو د نشتوالي له امله صنعت په ټپه ولاړ دی او تر اوسه یوازې په دې ولایت کې څلور کوچنۍ فابریکې فعالې دي. احسان آرین او د موضوع تفصیل.
د هیواد په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا سرحدي ولایت چیرته چې لایوه خو د ولایت ته غزیدلې لوی لارې له کلونو راهیسې نه امن دي او له بل پلوه په دې ولایت کې د صنعتي پارک، برېښنا او د خامو موادو د نشتوالي له امله سوداګر په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی. د دې ولایت یو پانګوال نبی ستوری وایي
پکتیکا اوس په یو ډول جغرافیوي زندان کې موقعیت لري. پکتیکا تر اوسه پورې صنعتي پارک نه لري او همدا شان د برق ستونزی ده. د پکتیکا خو غوښتنه مو دا ده چې په دې تړاو باندې جدي اقدامات وشي.
دی وایي د همدې ستونزو له امله تر اوسه په دې ولایت کې یوازې څلور فابریکې چې دوه یې د نوشابه، یوه د پایپ جوړولو او بله هم د صابون فابریکه ده فعال دي. په پکتیکا کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد اسلام وزیری وایي چې یاد سنزې څو ځله له ولایتي ادارې سره شریکې کړي خو مسؤلین یې په حل کولو کې پاتې راغلي.
څو وارې په دې باره کې موږ د محلي ادارې سره ناستې درلودې. اتاک تجارت ادرسه هغه یې همیشه به ویلې چې موږ کار پرې کوو. تر اوسه پورې په پارک صنعتي باندې هیڅ کار نه دی شوی.
د پکتیکا والي مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پنګوالو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د ولایت تر اوسه برېښنا، صنعتي پارک او په لویو لارو کې خوندي امنیت نه لري خو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي.
واقعا چې د برق نشتوالی او د لارې بندښت یو هغه څه دي چې د یوې منطقې د یوې سیمې په پرمختګ او اقتصاد باندې خورا ژوره اغیزه لري. برېښنا پکتیکا ته ورکولی کېږي چې وایي انتقالي برېښنا ده او بله ډیزلي ده او بله سولري ده. دغه د خلکو ستونزه هم چې خلک د دې ستونزې نه سر ټکوي تر ډېره حده حقیقت لري.
په پکتیکا کې د پانګوالو یا د اندېښنې په داسې مهال راپورته کېږي چې د دې ولایت د انګور اډې غیر رسمي سوداګریزه لاره هم له تېرو څلورو میاشتو راهیسې تړل شوې ده او له امله د هغو بزګرانو او کروندګرو میوې او سبزیجات هم له ضایع کېدو سره مخ دي چې اوس یې فصل رسېدلی او له دې لارې باید پاکستان ته صادر شوي وای. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د څو لویو هوایي شرکتونو مشران به د جمهور رئیس له مرستیال مایک پنس سره نن وګوري او د کرونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پایل پر څرنګوالي به خبرې ورسره وکړي. د امریکا ستر هوایي شرکتونه له څو میاشتو راهیسې په نړۍ کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړلي وو. د دې شرکتونو مشران به نن د جون په 26مه د دې ستر اقتصادي او کاري مارکیټ د بیا پرانستل کېدو پر لارو چارو خبری وکړي. د موضوع تفصیل د فرشته جلالزئی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس ویلي چې د پنس او د حکومت یو شمېر نورو لوړرتبه چارواکو سره به د دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، یونایټډ او یو شمېر نورو سترو شرکتونو مشران وګوري. رویټرز د درېو پټو سرچینو په حواله ویلي چې هغوی به پر دې چې څرنګه فدرال حکومت دې ته هڅولی سي چې د مسافرو د طبي درجه باید تر پرواز مخکې وکتل شي لازمي اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د هوایي شرکتونو مالکان د دې لپاره چې خلک په الوتکو کې د پرواز په اړه ډاډ ترلاسه کړي، د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې غواړي چې د پرواز لپاره د طبي د درجې معاینه ضروري وګڼي. امریکایي چارواکي وایي چې د طبي د درجې معلومول د کرونا ویروس خطر نشي کمولای، خو هغه کسان چې شایي په دې ویروس اخته یا ناروغ دي له پرواز منه کولای سي او په دې ډول د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کېدلی شي او نورو خلکو ته هم یو ډول ډاډ ورکولای سي چې که په الوتکه کې پرواز کوي د پرواز په وخت کې مسؤول دي. خو په دې اړه چې که د یو مسافر د طبي یا د بدن د حرارت درجه لا معموله حدا لوړوي باید څوشي واحد نظر نشته. د امریکا د یونایټډ ایرلاین اجرایوي رئیس اوسکار مونوز ویلي هیڅوک نه غواړي چې هغه مسافر ته چې پیسې ورکړي دي ټکټ اخیستی دی او غواړي چې سفر وکړي ووایي چې د طبي د درجې د لوړوالي له کبله پرواز نشي کولای. سپینې ماڼۍ یو کاري ډله جوړه کړې او د جون تر دیرشمې وخت ورکړي چې یو منځمیانه حل پیدا کړي. هغوی به همداراز پر دې امکان چې اروپایي اتحادیه شایي له امریکا پر ورتلونکو مسافرو د سفر محدودیت تمدید کړي او په الوتکو کې د سفر لپاره پر شرایطو د کرونا ویروس د اغیز په اړه خبرې وکړي. د سږ کال د اپریل په میاشت کې د کرونا ویروس له کبله د نړۍ زیاتو هیوادونو خپلې پولې بندې کړې او له دې کبله پروازونه د تیر کال د همدې وخت سره په پرتله 98% کم شو. د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیه مشر اقتصاد پو براین پیرس د امریکا له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې پرنو ویل چې داسې اټکل کېږي چې نړیوال هوایی شرکتونه به سږ کال 4.8 میلیارد امریکایي ډالر له دې کبله وبایلي.
ستاسو له پیغامونو
رحمت خواهم تاسو سره خبره کوم په واسه د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي. اوس په ګریش کې ګمرک یو کړی دی، غنم راته محصول یې داخل په افغانستان کې د غنمو محصول شروع کړی. په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې غنم په داخل کې نه دی محصول شوی. اوس د افغانستان حکومت موږ ته په ګریش کې ګمرک یو کړی دی، کندهار ته چې وږي خلک دي موږ غنم راستو، اوس دې دلته غنم محصول یې داخل.
ونومه حامد وروره وروره سلام مسلمان چې وروره چې خدای په لحاظ څه چور چور وروره دا ځابل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره لا بس موږ ترانو چې کله چې وروره بارانو ګر سره ګر د مټوان درولي والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو وین کوي زره وانه د سواخ دی وی زره وانه د سواخ دی درته غاړي زوره درته غاړي والا ته وای دې کوي دې ولي دې څو سره نه کوي وروره موږ دا غاړي چې ازاتې دې دی الله تعالی په غاړو مصالح دایمه.
سر روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولۍ تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې واسطه ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم واسطه ولري یا 500 روپۍ په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزوی مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې لازما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 216 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره په افغانستان کې په دې وایرس تخته کسانو شمېر 10,451 ته ورسېد. په پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د چارواکو په وینا 14 وسلهوالو طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 4 تنه غړي د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. امنیه قمندان وایي چې پیښه نن سهار 8 بجې شوې ده او د پیښې عامل نیول شوی دی. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 شوي ده چې چارواکي وایي مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن په ویډیو کانفرنس کې د اوکراین پر وضعیت، د کورونا پر اوبا او نور مسایلو خبرې وکړي. د سوک وهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي. او د مسکو یوې محکمې د تیاتر او فلمونو پر ډایرکټر کیریل سیربرینیکوف د اداري فساد تورونه ولګول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې لدې چې اونیز پروګرام ازادۍ او اوریدونکو ته ورسو، راځو یو دوه نورو راپورونو ته. په بلخ ولایت کې خلک له لاستورونکو، کسبکارانو او هټیوالو څخه د پولیسو د باج اخیستلو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که د پولیسو دغو نه قانونه غوښتنو ته سر کې نږدي، کاروبار یې بندېږي. ځینې کسبکار او هټیوال وایي چې د بلخ سیمه ییزو چارواکو د پیسو د اخیستو په بدل کې د کورونا د شیو پر مهال د مزار ښار قرنطین هم پای ته رسولی او دوی ته یې د مارکیټونو د خلاصېدو اجازه ورکړې. دا چې ځایي چارواکي او د بلخ پولیس د دغو ادعاو په اړه څه وایي، جزئیات یې له بلخ څخه د مجیب حبیبزی په دې راپور کې واورئ.
په بلخ کې لاسپلورونکي، هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاسپلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د هغوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنکړي، د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پاړوندو ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانیو پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامي پر اساس کې یو کراچۍ لرم او هلته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کار ته نه
پېږي.
په غوربندي او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې ورځ د ښار قرنطین په دلیل د مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 5,000 افغانیو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15,000 افغانیو باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي، له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15,000 افغانۍ اخلي او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي، پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنکه په ورځ ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د بجا خستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازلی راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي ترڅو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي ترڅو د دویمې او درېیمې امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم که په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي ترڅو دا ستونزې حل شي. خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی. په دوهمه او درېیمه امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالي فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوې اخیستلو مسله تاییدوو. خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیه قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
د هلمند اوسیدونکو دا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقيږي. د هلمند اوسیدونکو وایي که پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري نه ده چې د دغه ولایت خلک د لوږې له خطر سره مخامخ شي. مخکې په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایی راپور ته او ورپسې هم ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام.
په کروندو کې د بیلابیلو مرضونو له امله د غنمو حاصلات ډیر زیات راکم شوي دي. خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاق او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر شي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
که چیرې اوس هم دغه سیال وي دغه غنم وړل کیږي ګاونډیو هیوادونو ته نو د کال په وروستیو کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات شي او بله دا چې همدغه غنم چې کله ګاونډیو ته اوس وړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چنده قیمت باندې پر موږ باندې بیرته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال د مرضونو سره سره په دې ولایت کې 343 ټنه غنم تولید شوي دي، د قاچاق په اړه دوی ته کره اسناد او شواهد نه دي رسېدلي. په لشکرګاه کې د غنمو د منډوي یو تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته وړ کیږي. وروسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثرا د کاچاکي لارو څخه په کاچاکي شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیا یو نیم سل افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیا اویا الاتیا افغانۍ وه. کچیری حکومت ته دې مخه ونه نیسي د دغه کاچاکي لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي نو د کال په وروستیو ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډېر اقتصادي بحران سره مخ سي او فکر کوم چې د دې غنمو قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامہ خرسيږي.
د هلمند چارواکي هم د غنمو د کاچاق خبر نه ردوي. خوایي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او که ګاونډي هیوادونو ته کاچاقيږي د دوی په لټه روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو لپاره د پلټین لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنمو بار د هلمند څخه وزي.
غنم خو مخکې د یو پروګرامو چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو نو د همدې په خاطر موږ هم د هلمندي ولسونو لپاره په خاطر مسؤلیت درلود. دوی غنم د غنم وړل قاچاق هم بند کړی و مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندار او غوړه زما ترغله زمیندارانه او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړي منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې بهرنی او ایوادونو ته بند
د هلمند څخه د غنمو د قچاق په اړه خبرونه په داسې حال کې تاو دي چې سرکال د کرنې د ریاست معلوماتو مخې د مرزونو او بیلابیلو آفتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوي دي او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم بده اغیزه وکړي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسې د خوشی په هله د دې د دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دیونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور ورسیږي. بیا په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وژغیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونی کې واز استاسی راغلی پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم شهر صاحب السلام علیکم ما کې نام آزادی راډیو کې دا چې په معرف ریاست کې د وڅه وڅه مستنه یل سی دی او ماتم مستنه دی ما دا وایي چې د راډیو د مرکز فری مسول صاحب کی نور هغه فساد دی یوازې 219 وسونه او ماتم وسونه دی په دغه کې اعلان شوی دی په کندهار کې. نو هغه معرف یوازې خپل هغه مکتبو ته د معرف ریاست منابع بشري چې واته خپل ټاپه فور سبزینا مطابق یو وخت هم درځای کی په فیسبوک باندې هم فورته کی 84 210 وسونه اعلان شوی دی. نو ازادي راډیو سره ډیر حیثیت مانی دغه او په ډیر درناوی سره دغه ځوږ پیغام دي در مسول چارواک پر ورس
کندس ولایت د شتارچې د لسوالې خبرې کوم. موږ دغه کندس لار چې د بیخي د سیسر له خراب پر او د چار وخت ډیر ډیر موټروانان زبرول کیږي او دغه کیږي مال د دې بایچ مخریوي ونی سي او موټر اغلا کیږي او چراسې کرا موټران ونی سي خلک په تلاشي کې او شام په سیزن اخلي او موټرام بیا هیڅ کوم نوې موټر دي قرار لا کوي خپل خودي د حکومت سایه د حکومت سایه غوښتل کې د سې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوي وکړي.
زه ملا صاحب عبد الله اول د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام. په هلمند کې یو پارسل وړه وکالداري سو دا مساکینو په قرار د هلمند د خزیاتی چې غنمو ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. نو زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو په قرارو ته نه رسیږي او وړو غنم ورځ په ورځ ګرانیږي. نو دا خلک به آخر ته چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا غنمو په نرخ باندې کنټرول ولګیږي تر څو ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي. مننه لای ته.
سلام علیکم زه عبد الله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور خدای او څنګه د چې د کتو کو ما پر کتو کې دا چې باندې ته دی او مخ پر دغه زموږ وطن دا د چې د نور د وطن څخه لای په بادونه او چې وړ ګران شوی دی وړ ګران شوی دی هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې دا نو کچیر د نورو دولتو سره قرارداد چې تر څو د دغه مظلوم غریب ولسته په اسانۍ سره د غشمر سره د دوه نو ډېر رسېږي سلام دا خبره کومه چې موږ د کلینیکو ډېر غاښ مشکل ده او موږ ته جراحي ډاکټر راوړي چې موږ ته ډېرې ستونزې دي چې موږ بیا د لوی کلینیک ته هغه ورو درې نیم زره روپۍ او یا درې نیم زره روپۍ دوا شي اویا دې تس راسو یا جلد آباد ته ځو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجګین هغه ځان د تو ما بسم الله الرحمن الرحیم د محمد یم الله علی له کوجل کی د سوال په لمن نو کوی درې چې تر دې د سلام نو ورو د لګان نو د جګا د سوال یې ما دا د خپل فار د دار د جګو خبر سره کوم د مو دوه مسافر په راځي د تو په تاجګین په سارو جوړو یو دا نه خاطر جوړ د دې سوال کوله نو سلام خاطر سوال کوله چې د دې سوال کوله چې لري بای سوال کوله چې دغه مرغه ټول دغه مزه مسافر نه په نه دي چې مسافر نه دي نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مزه نه سره ته ده نه تاسو خو به ټول خراب دي مزه نه سره خالي په دې په لاله موږ دې مزه باندې څه نه کوله دا تاسو ته مزه سلام علیکم زه
د ازادي رادیو ټول هم کارانه ستاسو سلامونه وایم د سپټلاند د المنځ په کوم مزمور دغه د کوزما وو